تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل
The loss of life we have seen is
د غزه او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه. دغه ډول تاوتریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خواوو غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي.
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شولو لپاره اعتراضونه له منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله.
د منځني ختیځ په سپېڅلې خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم. دا تاوتریخوالی د سولې، ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي.
په یونان، سویډن، د لاتینې امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیې، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانیستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبې په ورځ پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ په ډزو 850 فلسطینیان ووژل شول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان شول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تند الفاظ وکارول.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شعرونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سانګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایی حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې هم دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې ویزي او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونه لاسته راوړي دي. او په پدی گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده پدی گزارش کې مونږ په د افغانستان په وو ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 13,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیې په مراکزو کې درلودل چې په دې 13,443 نفرو کې 13,122 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي او 13,000 چې له همدې 13,122 نفرونه 13,000 نفر نارینه 118 نفر ښځې او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمه ایز دفتر 169 واري له دې محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې له دې جملې نه 116 واري موږ د نظارت خانو نه 50 واري له محبسو نه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمه ایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګیری کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی هغه ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته د افغانستان خپل د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د 8 ثور په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د افی په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي او په تیر کال کې د کمیسیون 10,499 دوسیې سیړلې دي چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,600 نفر عفو شوي دي او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,300 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیې رد کړې دي یعنې دا 210 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محبسو نه که موږ نوم اخلو یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري یعنی هغوی اکثرا چې موږ ورځو مصاحبه ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته زمونږ په دوسی کې، موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحی اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریختي را دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریختي را ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې، که موږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره ترڅو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی، او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو، او د افغانستان له دولت نه غواړو ترڅو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي ترڅو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیانو لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو ترڅو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل.